طبي زدکړه زدکړه
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
طبی زده کړې د تعلیمي خپرونې ګرانو زده کوونکو ستړي مشای هیله من یم تاسو به یو ځل بیا هم د طبی زده کړې د نوي درسونو د زده کړې په خاطر حاضر شوی وای. پوهان آرین یو ځل بیا هم په دغه درسي خپرونه باندې پیل کو. ګرانو زده کوونکو کتابونه راواخلئ، د کتاب څلورمه برخه پیدا کړئ. موږ د طبي زده کړې د بیولوژي، اناټومي او طبي اصطلاحاتو دغه برخې پای ته ورسولې. اوس د کتاب وروستۍ برخې ته چې هغه درمل یا ډرګس دي چې فارماکولوژي هم ورته ویلی شو، همغې ته راشئ تر څو د فارماکولوژۍ یا د درملو درسونه هم پیل کړو. قدرمنو زده کوونکو، په دې کتاب کې مثلا څه مهم او اړین درمل هم راخیستي دي. تر ډیره پورې هغه څه چې د پانسومان پر وخت استعمالیږي هغې ته مو هم اشاره کړې ده. پایوډین به وپیژنئ، ټینکچر به وپیژنئ، هایډروجن پروکساید به وپیژنئ، جنترین وایلیټ یا گرین وایلیټ چې د شین رنگ په نوم سره مشهور دی هغه به مو پیژنئ. د دې تر څنګ ګڼ شمیر نور درمل به مو پیژنئ. او د فارماکولوژۍ د مضمون اساساتو په برخه کې مو هم معلومات راوړي دي تر څو د فارماکولوژۍ اړوند مسایل او اصطلاحات ښه زده کړی شئ. یاد ولرئ راتلونکي کتاب کې هم ډیر زبردست او مهم درمل راخیستل شوی دی. ټول هغه درمل چې په کورونو کې استعمالیږي هماغه درمل مو په راتلونکي دریم د طبي زده کړې کتاب کې هم راخیستی دی. او تر ډیره پورې دغسې درمل دي چې تاسې به یې د ویلو تر څنګ ضرور دا زړه ښه کړئ چې کورونو لپاره دغه ډول درمل هم راوړی. معنا دا چې د فارماکولوژۍ په دې برخو کې تر ډیره پورې هغو درملو ته اولیت ورکوو چې هغه ډیر په کورونو کې استعمالیږي او یا هم د هغې د استعمال اړتیا پیښیږي. ښه، راځئ درنو زده کوونکو د کتاب څلور څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. په څلور څلوېښتمه صفحه کې د فارماکولوژۍ درس لرو. لیکل شوی دی د فارماکولوژۍ اصطلاحات. په یاد ولرئ دلته موږ د فارماکولوژۍ اصطلاحات وایو. د هر مضمون لپاره اصطلاحات بیل وي. بیا چې کله موږ نسایي ولادي مضمون پیلوو هلته به د نسایي ولادي مربوط اصطلاحات وایو. او کله چې موږ د پاتالوژي مضمون یا د ناروغۍ مضمون پیلوو هلته به د پاتالوژي مربوط اصطلاحات وایو. دلته اوس د فارماکولوژي مضمون اصطلاحات پیژنو، هغه اصطلاحات چې فارماکولوژي کې ډیر عام دي. ځینې مو په تیر کتاب کې ویلي دي، ځینې اوس وایو. لمړی لیکل شوی دی د درملو استتباب یا انډیکیشن، د درملو استتباب یا انډیکیشن، انډیکیشن یا د درملو استتباب څه ته وایي؟ ګوره، ډیره مهمه موضوع ده، باید د زړه په غوږونه یې واورئ. لیکل شوي دي هغه حالتونه چې په هغې کې د یوه درمل کارول جواز لري، هغې ته د درملو انډیکیشن وایي. د مثال په ډول موږ وایو چې د پاراسیټامول ګولۍ د تبې ناروغ ته انډیکیشن، قوس کې هم انډیکیشن لیکل شوی دی، لري. یعنی د تبې ناروغ ته یې ورکولی شو. په لنډ ډول به ووایو د درملو استتباب یا انډیکیشن څه ته وایي؟ اصلا د درملو استعمال ته ویل کیږي، چې دغه درمل د څه لپاره استعمالیږي دې ته انډیکیشن وایي، په کوم څه کې روا دي. یعنی داسې هم ویلی شو چې انډیکیشن څه ته وایي؟ یو درمل د څه لپاره روا دی تر څو استعمال یې کړو. استتباب یا انډیکیشن څه ته وایي؟ فرضاً یو درمل دی، دا د کومو ناروغیو لپاره استعمالیږي دې ته انډیکیشن وایي. بیا چې موږ یو ناروغي، البته یو درمل پیلوو، د هغې په اړه خبرې کوو، بیا موږ فرضاً وایو چې اسپرین به راخیستی دی، وایو چې دا د ټابلیټس په ډول هم راځي او دا د دردونو د آرامولو لپاره استعمالیږي. اوس ته د دردونو د آرامولو خبره مو چې وکړه، دا انډیکیشن شو، یعنی د استعمال ځای ته ویل کیږي. نو خدای دې وکړي چې زده کوونکي به د انډیکیشن یا د درملو د استتباب له دغه دوو اصطلاحاتو سره بلد وي. یو ځل بیا هم دغه متن ته وګورئ. هغه حالتونه چې په هغې کې د یوه درمل کارول جواز لري، هغې ته د درملو انډیکیشن وایي. فرضاً موږ پاراسیټامول د تبې لپاره هم استعمالوو، یو انډیکیشن یې دا ده چې د تبې لپاره استعمالیږي، د غاښ د درد لپاره هم استعمالیږي. دا یې دوهم انډیکیشن شو چې د غاښ د درد لپاره استعمال شو. او د بدن د درد لپاره یا باډي ایک د هغې لپاره هم استعمالیږي، دا یې دریم انډیکیشن شو چې موږ ورته دغه د بدن د دردونو لپاره ورکولی شو. ورپسې بله موضوع په دوهم چوکاټ کې لیکل شوې ده، د درملو مازاد استتباب، د درملو مازاد استتباب، قوس کې لیکل شوی دی کانترا انډیکیشن، د درملو مازاد استتباب یا کانترا انډیکیشن. کانترا انډیکیشن څه ته وایي؟ کانترا ضد ته وایي، انډیکیشن استعمال، یعنی هغه حالتونه چې په هغې کې درمل نه استعمالیږي. ځینې حالتونه شته چې په هغې کې یو درمل نه استعمالیږي، هغې ته مازاد استتباب وایي، یا د استعمال ضد وختونه، یا د استعمال ضد حالتونه، د درملو مازاد استتباب یا کانترا انډیکیشن. لاندې لیکل شوی دی هغه حالتونه چې په هغې کې د یوه درمل کارول جواز نه لري، هغې ته د درملو کانترا انډیکیشن وایي. ګورئ، هغه حالتونه چې په هغې کې د یوه درمل کارول جواز نه لري، یعنی په هغې کې یو درمل نه کارول کیږي، هغې ته د درملو کانترا انډیکیشن وایي. لاندې لیکل شوی دی د مثال په ډول اسپرین ګولۍ د حمل پر وخت کانٹرا انڈیکیشن لري، یعنی حمل لرون کی مور تا اسپرین درمل باید ورنه کړو. د مثال په ډول اسپرین ګولای د حمل پر وخت، یعنی د حمل پر وخت اسپرین ګولای خوړل دا کانٹرا انڈیکیشن لري، یعنی منع دی، جواز نه لري، یعنی حمل لرون کی مور تا اسپرین درمل باید ورنه کړو، ځکه په هغه کې ستونزې پیدا کوي، د هغوی په ماشوم باندې بد تاثیر کوي. ګورئ په ساده ډول دوه موضوعات یا دوه اصطلاحات مو د نن ورځې د فارماکولوژي په درس کې وپیژندل، او دا اصطلاحات د طبي زده کړې د ټولو زده کوونکو لپاره مهم دي، ځکه موږ چې په راتلونکي کې درمل وایو د درمل نوم به لیکل شوی وي، لاندې به د انډیکیشن کلمه لیکل شوې وي، د هغې لاندې به لیکل شوی وي چې دا درمل د دې ناروغیو لپاره انډیکیشن لري، یعنی جواز لري، او بل به کانټرا انډیکیشن عنوان لیکل شوی وي. دغه عنوان به موږ ته دا ښایي چې دا درمل د دې ستونزو لپاره جواز نه لري، یا په دې حالتونو کې جواز نه لري، نه به یې ورکوئ. اوس یو زده کوونکی له ما پوښتنه کوي چې استاد، دغه د بروفین شربت څومره عمر ماشومانو ته انډیکیشن لري؟ یو بل نفر پوښتنه کوي چې استاد، د اموکسیسیلین په نوم ګولۍ د حمل پر وخت انډیکیشن لري؟ ګورئ څه ډول پوښتنه شوه، یعنی د حمل پر وخت اموکسیسیلین ګولۍ یوې مور ته ورکولی شو انډیکیشن په دې معنی چې جواز لري؟ نو په لنډ ډول زده کړې دوه موضوع مو په دغه درس کې وویلی، یو انډیکیشن بل کانټرا انډیکیشن، یا استدباب او مزاد استدباب. انډیکیشن یا استدباب دې ته وایي چې ټول هغه حالتونه چې په هغې کې یو درمل جواز لري یا د هغې لپاره درمل کارول کیږي، خو مزاد استدباب یا کانټرا انډیکیشن هغه حالتونه یا هغه ناروغۍ چې په هغې کې هغه درمل نه استعمالیږي. راځئ له دې وروسته یوه بله موضوع پیلو. دریمه موضوع د درملو ډوز دی، په قوس کې هم ډوز لیکل شوی دی، دې ته ډوزج هم وایي. ډوز لاندې لیکل شوی دی، د درملو ډوز د هغې اندازه درملو څخه عبارت دی چې په یو ځل یو ناروغ ته ورکول کیږي. بس همدومره تشریح ده. د درملو ډوز یو مقدار درمل دی یا دوا ده، څومره مقدار یا څومره اندازه، هغومره اندازه چې تاسو په یو ځل یو نفر ته ورکوئ، یو ناروغ ته ورکوئ، هغې ته یو ډوز درمل وای، یا د هغې درملو لپاره موږ وایو چې دا یو ډوز درمل شول. بیا وایم، د درملو ډوز د هغې اندازه درملو څخه عبارت دی چې په یو ځل یو ناروغ ته ورکول کیږي. مثلا دوهمه لیکه کې لیکل شوی دی، مثلا موږ یو ناروغ ته هر ورځ یوه داسې ګولۍ ورکوو چې شل میلی ګرام، ام جی د میلی ګرام په معنا دی چې شل میلی ګرام وي، نو د دې ګولۍ ډوز شل میلی ګرام دی. لږ فکر وکړئ، مثلا یو ناروغ ته هر ورځ یوه داسې ګولۍ موږ ورکوو چې هغه شل میلی ګرام وي، نو د دې درملو ډوز څومره شو؟ شل میلی ګرام شو. یو بل پاکټ د ګولۍ راخلی، هغه 1500 میلی ګرام وي، او ناروغ یې درې وخته خوري، اوس کچره د غرمه دغه ګولې ورکوي نو 1500 میلی ګرام د دې ناروغ لپاره د غډوز حسابيږي. دوز بوز د درملو مقدار تویل کیږي. د په ګرام میلی ګرام او میلی سره خودل کیږي. کچره شربت وی 15 میلی یا میلی لیټر. یو بل مثال ورکوم، پرزن د فلاجیل په نوم ګولۍ دی چې 400 میلی ګرامه ډوز لري. دا په دې معنی چې موږ یو ډوز ورته ورکوو هغه 400 میلی ګرامه دی. نو اوس که چیرې یو څوک د فلاجیل ګولۍ درې وخته خوري، دا په دې معنی چې دغه ناروغ هر درې وخته یعنی په هر وخت کې 400 میلی ګرامه په ډوز سره دغه درمل خوري. اوس ډوزونه په راتلونکي صفحه کې ښه تشریح شوی دی. لنډ بس دا کړئ، ډوز د دوا یا د درملو هغه مقدار ده چې یو ناروغ ته ورکول کیږي تر څو په هماغه اندازه ګولۍ یا نور درمل وخوري. او د ډوز د تشریح ترڅنګ به دا هم اضافه کړم چې د هر درمل ډوز متفاوت دی. ځینې درمل چې ډیر تیز وي د هغې ډوز کم وي، خو هغه درمل چې تیز نه وي زر تاثیر نه کوي د هغې ډوز زیات وي. نور په ډوز پوه شوئ چې هغه اندازه درمل چې یوه ناروغ ته په یوه وخت ورکول کیږي څومره آسان. دومره اندازه درمل چې یو ناروغ ته په یوه وخت کې ورکول کیږي او دغه ډوز د ډاکټرانو یا د فارماسیست لخوا ټاکل کیږي او په هغه د درمل په قوطي باندې درته لیکل شوی وي، یا د قوطیو تر څنګ یو کاغذ په هغې کې بند شوی وي، پرې لیکل شوی وي چې درې وخته دومره دومره ګولۍ. نو هر درمل چې مطالعه کوئ هلته بیا ډوز هم مطالعه کیږي. فرضاً د سیفتراکزون ستنده دا په څومره ډوز ماشومانو ته ورکول کیږي، په څومره ډوز سره لویانو ته ورکول کیږي، هلته بیا تا ته لیکل شوي چې 250 میلی ګرام سره ماشومانو ته ورکول کیږي او 1500 میلی ګرامه ډوز سره لویانو ته ورکول کیږي. آسانه موضوع ده، د دې په اړه تشویش مه کوئ. په راتلونکي کې همدغه اصطلاحات عملي کوو. ښه، لاندې یوه یادونه لیکل شوې ده. لیکل شوي دي که چیرې یو درمل د یوه موایې دال او هې دا لرې کړی، داسې ووایه که چیرې یو درمل د خپل حد څخه په لوړ ډوز ورکړل شي نو په بدن کې ګڼې ستونزې رامنځته کوي. په بدن کې ګڼې یعنی زیاتې ستونزې رامنځته کوي. نو په همدې اساس د درملو ځینې ډوزونه پیژنو. یعنی که چیرې یو درمل دی هغه خپل ډوز چې درکړی دی چې په دومره ډوز یې استعمال کړه، که د هغې ډوز څخه په لوړه اندازه ورکړل شي نو په بدن کې ګڼې ستونزې رامنځته کوي. نو په همدې اساس د ډوزونو لپاره هم ځینې ډوزونه پیژنو چې دا ډوز دی دا ډوز دی. تاسې 15 صفحې ته راشئ. په دې صفحه کې د ډوز ډلبندي لیکل شوی ده. د ډوز ډلبندي لومړی لیکل شوی تیرافیوټیک ډوز، دوهم ټاکسیک ډوز، دریم لیدل ډوز، څلورم اډلټ ډوز، پنځم انفانټ ډوز، شپږم چلډرن ډوز، اووم نیوناتل ډوز. دا مختلف ډوزونه دي چې په دې مختلفو ډوزونو سره موږ دغه درمل کارولی شو. د دې لپاره چې په راتلونکي درس کې د ډوز په ډلبندۍ باندې ښه پوه شئ چې د یوه درمل لپاره څو ډوله ډوزونه موږ لرو، تاسو به لاندې جدول زده کړای. پلان د جدول کې یو نه تر اوو پورې مختلف انګلیسی یا لاتینی اصطلاحات یا کلمې لیکل شوې دي او د هغې معنی لیکل شوې ده. لومړی تراپیوټیک څه معنا لري؟ تراپیوټیک کې د پی توری پاتې شوی دی. تراپیوټیک تداوی ته وایي. په ښی خوا کې تلفظ هم لیکل شوی دی تراپیوټیک. دوهم ټاکسیک زهري ته وایي ټاکسیک. دریم لیدل وژونکي ته وایي لیدل. اوس که راتلونکي درس کې به مونږ وایو لیدل ډوز، نو بیا به یې په اړه تشویش نه کوئ. لیدل ډوز یعنی وژونکی ډوز، دومره اندازه درمل چې یو نفر وژني. څلورم اډلټ، اډلټ بالغ ته وایي. که بیا ووایو چې اډلټ ډوز، دا په دې معنی چې دومره اندازه درمل چې یو بالغ کس ته ورکول کیږي. پنځم انفانت، شیدو خوړونکي ماشوم ته ویل کیږي. که بیا ووایو چې انفانت ډوز یعنی شیدو خوړونکي ماشوم ته چې څومره درمل ورکول کیږي هماغه ډوز ته ویل کیږي. انفانت په ښی خوا کې تلفظ هم لیکل شوی دی انفانت. شپږم نیونات، نیونات نوی زیږیدلی ماشوم ته وایي. مهم اصطلاحات به زده کړئ. نیونات نوی زیږیدلی ماشوم، په ښی خوا کې تلفظ هم لیکل شوی دی نیونات. که چیرې موږ بیا وایو چې نیونات یا نیونیتال ډوز، دا د درملو بیا هغه مقدار ده چې نوی زیږیدلی ماشوم ته یې ورکوو. او وام چیلډرن ماشوم ته وایي چیلډرن، ښی خوا کې تلفظ هم لیکل شوی دی. که بیا وایو چې چیلډرن ډوز، هغه ډوز به وي د درملو یا هغه مقدار به وي چې ماشومانو ته ورکول کیږي. اوس زه پوهیږم چې دغه اصطلاحات که چیرې تاسې زده کړئ، په راتلونکي درس به په ډېرې اسانۍ سره وپوهیږئ. نو په دې جدول کې چې کوم لغتونه یا کلمې تاسو ته درکړل شوي دي، باید په لیکلي بڼه یې ښه زده کړئ. څو وارې ولیکئ تر څو یې ښه زده کړئ. لومړی تراپیوټیک دی. تراپیوټیک T H E R A، له ای نه وروسته پی توری هم شته دی. د ای او ای په منځ کې د پی توری پاتې شوی دی. تراپیوټیک تداوی ته وایي، یعنې د درملنې. اوس که تراپیوټیک ډوز شو، دا به داسې مقدار درمل شي چې هغه د درملنې لپاره استعمالیږي. دوهم ټاکسیک شو، زهري، یعنی داسې ډوز چې هغه په زهرو بدل شي او په ناروغ کې تسمم رامنځته کوي. دریم لیدل، لیدل وژونکي ته وایي. څلورم اډلټ بالغ. پنځم انفانت شیدو خوړونکی ماشوم. شپږم نیونات نوی زیږیدلی ماشوم ته وایي. اووم چیلډرن ماشوم ته وایي. قدرمنو زده کوونکو، د طب مختلف درسونه مختلف وي. معنا دا چې ځینې درسونه یې دومره خوندور وي چې سړی به وایي چې هره ورځ مو په دې کې مطالعه کولای، خو ځینې درسونه یې څه نه څه دلچسپ نه وي. داسې به نه کوو چې یوازې هغه درسونه وایو چې زړه ته ډېر نږدې وي او ډېر خوند پکې پروت وي. تاسې به زغمل کوئ، ژر به نه مایوسه کیږئ. شاید فارماکولوژی دغه اساسات څه نه څه پیکاوي ستاسو لپاره، بی خونده وي، خو د فارماکولوژی ټول علم بیا ډېر خوندور دی. لومړني دغه اساسات، دغه اصطلاحات څه نه څه بی خونده دي، خو کله چې درملو ته ورسیږو بیا به تاسو د فارماکولوژی په خوند پوه شئ. ورو ورو د دې اساساتو نه اوس وځو، بیا به په راتلونکي کې یوازې درمل پایلو. لکه پراتلونکي کتاب کې تر ډیره یوازې درمل دي، ځکه دغه موضوعات نه پرېږدو چې کله چې موږ به درمل مطالعه کوو هلته دغه اصطلاحات استعمالیږي. که چیرې اوس دا نه کړی هلته د درملو په منځ کې په دې اصطلاحاتو خبرې کوم، بیا تاسې ګنګس کیږئ، هغه خپله موضوع هم درنه بیا ورکیږي. نو هیله د درنو زده کوونکو کوم درسونه چې سخت وي په هغې څه ناڅه زیاته خواري کوئ، او په دې وخت کې بیا د مایوسۍ یا دغسې احساس چې هغه تاسو له درس لرې کوي او داسې فکر درکوي چې دغه درسونه گویا یا دغه درسونه سخت دي، نو بیا تاسې له نورو زده کوونکو وروسته پاتې کیږئ. ټولو ته خدای تعالی یو ډول سترګې، غوږونه او دماغ ورکړی دی. هغه زده کوونکي به باور وکړئ تر ټولو ښه رسېږي له موږ سره چې هغه د درس د زده کړې لیوالتیا لري، په شوق خپل کتابونه را اخلي، په ډیره علاقه درسونو ته غوږ وي او په ډیرې علاقې سره وروسته مطالعه کوي. دغه زده کوونکي به ډیر بریالي زده کوونکي له موږ سره حسابیږي، او دا اصلا یو زده کوونکی د خپل ځان سره کوي چې هغه سمه مطالعه نه کوي، هغه د وخت ارزښت نه پیژني. زه وایم چې راتلونکي درسونه لا هم جالب کیږي. تاسې د طبي زده کړې دغه د ابتدایه دورې مسایلو ته ډیره توجه وکړئ ترڅو د طبي زده کړې د نورو دورو درسونه درته ډیر آسان شوي وي. ښه ګرانو زده کوونکو، حاضري اخلو 15 درسي خپرونه ده. د 15 درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ډي توری دی. هیله ده تاسې به ټول حاضر یئ او د ډي توری دایره به توره کړئ. تر بل پروګرامو پورې او بخوونکي خدای سپارم، هر چیرې چې یئ ښاد اوسئ.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.